د وایس اف امریکا دیوان نن خبری خبرونه مهم سر ټکی د کورمن خطو کې د وجل شو شمیره یو شتر رسیدلې ده. جنوبی وزیرستان کې هم د ډرون بریج دا وشو ده. سړون کې وایي سواد کې په بهرنیو سفیرانو شوې بریج خای چې هلته واستوال شته او هر څوک په نخه کول شي. د ملګرو ملتونو سرمشریزه کې د بایدن وروستۍ وینا له افغانستان د ځواکونو وتلو پریکړه سخته وه خو پر ځای وه. بلرخته افغانستان د انخلاب په اړه د اورونې په لړ کې د کانګرس کمیټۍ په بلنکن د کانګرس د سپکاوي الزام ولګاو. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي د پور د پاره مو د آی ایم ایف سخت شرطونه پوره کړي دي. ټاکل شوې ده چې د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د ایگزیکټیو بورډ غونډه به نن د شروع په ورځ کېږي چې پکې به د پاکستان لپاره د $10 اربع د نوي قرض پروګرام په منظورولو غور کېږي. د مصر، اردن او عراق ویلي په غزه کې جنگبندي په سیمه کې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنیادي ګام دی. اخوا حزب الله وایي د اسرائیل د استخباراتي ادارې په مرکزي دفتر یې د مزایل حمله کړې ده. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پای مل پاتې شئ.
ستوري مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د شپې 9 او په واشنگتن کې د غرمې 1 ده. په دې خبری خپرونه کې درته زه رسول الله خان هرکلی وایم. اول هم تاسو خبرو د سیمې د حالاتونه بیا وروسته په نړۍ کې روان دي په اړه باندې برته هم رپورټونه وړاندې کوو. خو په خیبر پختونخوا کې په کورم ضلع کې نښتې د دوو ډلو ترمنځ نښتو کې 1 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور زخمیان دي. په وزیرستان کې روان دي په دې اړه باندې لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې عدنان بیټنی د سیمې نه د خبریال فواد لمی سره معلومات شریک کړي دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د کورمې وروستۍ حال کرا سره شریک کړي. په کومه په کورمه کې دا وخت روان دي او د مرګ ژوبلو وروستۍ شمیري څه دي؟
مهرباني. په کورمه کې چې کومې فرقیزې شخړې پیل شوې د غنن په 15 ورځ باندې هم د عبدالر ستل شوې دي او د علاقې نه حکومتي او هسپتال چرواکو وایي چې امریکا ډیوا ته وویل چې په دغه نشته پر مهال دواړو خواو ته مرګ ژوبلې شوې او تر دې مهال په دغه نشته کې 21 کسان وژل شوي او نږدې 1.5 زیات ژوبل شوي دي. خو د روغتون چرواکو دا هم ویل چې په دې کې د ځینې زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیره نور هم سیوا کېدای شي. بل طرف ته بیا دغه پیښ وروسته په علاقه کې چې کوم امنیتي وضع ده هغه زیاته کړکېچنه ده او ځینې ته غزیدلې ټوله لارې او د افغانستان سره ترانزیت خرلچې لارې دا هم بند ده. پړ چنار بازار قسم اخلاص دی خو هغه ته دغه تګلارې بند کړې شوې دي. خو صدا بازار مکمل تور باندې دا مهال چې دی هغه بند دی. بل طرف ته بیا امنیتي چرواکي او پخپل د ضلع انتظامی چرواکي وایي چې د دغه قبیلو ترمنځ د غشخړه هواري د پاره د کوهار ډیویژن د مشرانو جرګه هم راوستلې ده او د دې په منځ کې دوه باندې خبرې هم روانې دي. خو تر دې مهال په دغه چې کوم احتجاج دغه چې کوم نشته روان دي په دې کې اوربن یا سیسفایر تر اوسه پورې نه دي شوی. بل طرف ته بیا په چنار کې احتجاجي مظاهره هم شوې ده او په حکومت دغه نیوکه کړې دي چې غره دلته د پښتره باندې ویني چې خلک په پراخه کچه سره غټي وسلې کاروي او په دې کې مرجوب لري مخته کیږي او دغه علاقې چې اوس په صوبه کې شامل کړل شوی او انتظامی چې کوم ادارې دي هغه په دې کې بيخي خاموش دي او د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کوي. خو بیا انتظامیه وایي چې خلک له زغم څخه کار اخلي او دوی هڅه کوي چې دغه مسله له سولې او له امن سره د پای ته ورسوي. بل طرف ته په چینار کې چې کوم وکیلان دي ډیسټریکټ بار هغه په عدالت کې یو خاص هم جمع کړی دي او عدالتي چارواکو دا غوښتي چې دلته په زیات شمېر سره امنیتي عسكر چې پخې د پاکستان پوز ملیشا او پولیس میشته او دا غیب موجودګی کې دغه خنړې څخه د سرګه دوام لري او له دوی نه بیا په عدالتي کچه باندې جواب هم غوښته دي. خو زه به تاسو دا وایم چې تر اوسه پورې په کورمه قبایلي ضلع کې نن په 15 ورځ باندې هر څه بندي او دغه شخړې یې دوام لري.
په جنوبي وزیرستان کې حالات څنګه دي؟ دا د ډرون د حمله جزئیات کرا سره شریک کړي.
زه به تاسو دا وایم چې تر دې لمړی چې خلکو ته یو بریکینګ نیوز یا نوې خبر ورکو او دا د ځای تجارت پر غټ خبر دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه انګور غلام خان لاروا کوم چې 13 اونۍ سره ترل شوی و او اوس تازه وایس اف امریکا ډیو ته انتظامیه او کاروباریانو د پخلای وکړي چې د افغان طالبانو او د پاکستانی قوتو ترمنځ خبرې کامیاب شوي او دغه د تګ را تک چې کومه لار ده د هر قسمه ټرافیک لپاره یا د ګاډو تګ لپاره چې دا هغه پرانستل شو. د سره سره په جنوبي وزیرستان کې پرون ایوا یو پجمات باندې کې یو شوډنه شوی او په دې کې یو تنمړ او څلور زخمیان دي. پولیس وایي چې دغه پیښه پلټنې پیل کړې دي او دغه چودنې پخلې هم کوي. فوزای خلک دغه ټول پرې کوي چې دغه یو ډرون حمله ده چې له هوا څخه دغه جالي چي دي یا دغه جماعت چي دي دغه وشتل شوی دي. په حکومتي کچه خو تر اوسه تصدیق نه دی شوی خو پولیس وایي چې دغه پیښه پلټرې دي پیل کړې دي. خو زه به تاسو دا وایم چې په شمالي وزیرستان کې پرون چې کوم عملیات شوی وو په دې کې ځایي خلک چې دي هغه وایي چې په شمالي وزیرستان میرالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال عامو خلکو ته زیات زیان اورشتي او د دوی نه یوازې کاروباري مرکزونه او دوکانونه اوران شوي بلکې په دغه عملیاتو کې د ځایي خلکو نږدې په سلګونو شمېره کې سروې چې زیاتره پکې میخې او غواګانې دي هغه هم سوځول شوي چې د لکونو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. او د دې پیښې پر ضد بیان د اوتمنځي کمی جرګې کم چې د شمالي وزیرستان ټولو قومونو نمائنده جرګه ده هغه یو غونډه هم شوې ده او دغه پیښه فرض دی په میرالي کې د احتجاج ریکارډ کړی او دا ویلي چې د تر عملیات ورسته هم اوس په علاقې کې ادي ژوند نه کوي او د ناامنۍ سره مخامخ دي او د پاکستان په جګړي تګلارې په دغه چکبا جرګه ور دي ول په دې کې سخت نیوکه هم شوې دي.
دا ښکارا شوې ده چې د ډرون حمله چې ویل کې دا د ډرون حمله و بده کې څوک پنه خښوي دي هدف څوک
تر اوسه خو څوک معلومات مخه ترغلي دي پولیسو لخوا نه یا د ځای خلکو لخوا دا ویل کیږي چې په دې کې یو تن مرده او څلور زخمیان دي او دغه حمله د سرروغ تحصیل په کانی رغزه سیمه کې شوې ده او پولیس هم پخله کوي او ځای خلک وایي چې دغه مقامی خلک دي چې دغه د جمعات کې المنځه پر راغون شي وو او چې په هغه باندې دغه حمله تر سره شوې ده او دا وایي چې دې په داسې کیسه وړاندې کې هیڅ لاس نه لري. پولیس ورستی راپورونه داسې هم راغلي دي چې د علاقې نه پولیسو او امنیتي نورو امنیتي ځواکونو له علاقې نه ردیش پښ کسان له شک په بنیاد گرفتار کړی دي او نه معلوم ځای ته منتقل کړی دي. او تر اوسه پورې دا نه معلوم شوی چې آیا دغه بریډ په څه جرم پدې باندې شوی دی. په ځای خلک او پولیس دغه داول لري چې دغه کسان چې کوم جوړ شوی دا ملکی او ادي خلک دي او د هیڅ کس پورانه کې داسې معلومات ته پلاس کې وکړي چې په کوم ورانه کې لاس لري.
او بل روسي خبره په سواد کې هم د وی حمله خبره شوې ده تازه په تازه په دې اړه کوم معلومات تاسو راشته؟
د سواد پولیس دغه خبر ورکړي چې بیګا د شپې په سواد مټه سیمه کې د پولیسو په یو څاکې باندې بریډ شوی او په دغه بریډ کې درې امنیتي عسکر یا پولیس عسکر چې دی هغه جوبل شوی دی. دوی بیا وایي چې تر هغه وروسته بیا د جوابي کاروایی کړې ده او جوابي کاروایی کې دوه وسلوال یا بریډ کوونکي چې دی هغه هم وژل شوی دی. او دغه پیښه پر ضد بیا ځای خلکو چې دی سخت برګون خودلې دي او دوی ویل دي چې سواد چې د سلګری سیمه ده په دې وروسته کې دلته په انځکم باندې ډیپلوماټ راغلی وو یا امبیسډرز راغلی وو په هغه باندې هم یو عمل شوی وو او د سرګندوی چې په سواد کې وسلوال طالبان یا بریټکون کې جدي اغشتون لري او حکومت په سترګې پټې کړې دي او بل دا هم چې د سواد د امن د پاره یو لوی خطر دی او د وی منسوبي سره تل ځان امنیت راول شوی ده. په دې حواله باندې ځای خلک زیات په تشويش کې دي او دا وایي چې د سواد چې په ټوله صوبه کې د سلګری او د امن ځای شمار لکېږي دا د هغې لپاره یو لوی خطر دی. او تر دې مهاله پر دغه پیښه زموږ کوم وسلوال ډلې لا په غاړه نه اخستی چې دا د چاله خوا د بریټ تر سره شوی دی.
ډیر زیات مننه عدنان بیٹنه چې تر دې حد دمو پورې مو هغه تفصيلات موږ سره شریک کړل جو دی اوس.
سړون کې یو خبري اعلان په سواد کې د بهرنیو سفیرانو قافله په نخه کول دا سرګندوی چې حل ته لا هم مستوال شته او هغوی د دې خبري توان لري کو غواړي هر څوک خپل هدف ګرځول شي. دوی وایي وستوال غواړي په سیمه کې هم اړې غړې جوړ کړي او هڅه کوي دا سه خلک پنهخه کولو سره یاره ترخه خوره کړي. نور جزئیات تاسو ته رسمي نه لري. خبريال فرید شنواره په دې رپورت کې وړاندې کوي.
څېړونکي وایي هغوی نشي ویلی چې په سوات او نورو ځایونو کې شوې بریدونه د افغانستان نه ترسره کیږي بلکې دلته وسلوال شته او هغوی په منظمه توګه په دې وروستیو کې راوستل شوي دي.
ګورې د دې خبرې ضرورت ته چې یاره ترهګر د دې مواري ټي ټي پی ولې نه خشتي یاداسې د مخ په خیال ده چې هغوی هم دې شزونو ته ډېر ژور نظر کوي چې د څو قسم شزونو ذمہواری خشتل پکار ده او سنت پکار ده کوم په ذمہواری کې د اغوی چې کوم سوچ ته اغه ته فائدہ رسیږي یا کوم ته نقصان رسیږي. نو خدا دا زنه شم به چې اغوی ولې د دې ذمہواری نه اخلي مونږ دونه ویل شو چې هغه زمواري وانه خشتنو دا غیر نه کړی.
د سپتمبر په درويشتمه په سواد کې د سفارتکارانو یو قافله په نخ کړل شوې او تر هغه وړاندې د مارچ په شپږشتمه د پښتونخوا په بشام سیمه کې د چینایي انجنیرانو په ګاډي ځانمرګي بریښ شوایو. هم دا شان د اپریل په 19مه په کراچۍ کې د جاپاني وګړو په ګاډي ځانمرګي بریښ شوایو او وخت په وخت په بلوچستان او د پاکستان نورو سیمو کې هم بهراني وګړي په ترهګري زبریدونکو کې په نخ کړل شوې دي. خبري اعلان وايي لوالو ډلو دا هم یو ستراتیجی ده چې هغه په غیر ملکیانو باندې د شو بریدونو ذمہواری ښکارا په غاړه ناخلی.
خو چارواکي دا وایي چې منګه ازغن تار خور کو د افغانستان نمزان مضبوط کو ځان محفوظ کو او د افغانستان بدل کې ایسوک ناراضي عام وګړي د افغانستان چې هغه دل کې تشخیص لراضي علاج لراضي یا خپل خپلوان سره ملاوي نو هغه په دغه پوله باندې چې کوم د موږ پاک افغان پوله وایي پاغې نشي راتلی. نو موږ دا هم تپوس کوو چې دا د افغانستان نه د خلک څنګه راځي. که ما در کابل نه ټلیفون راشي نو په 15 منټه پس ما بس بل ټلیفون راشي وي دا تا سره چا خبرې کولی.
چیرونکو وای په پاکستان کې لهرې بدې پیښې تر سره کېدو وروسته د دې پلا په بهراني هیواد ورچول کیږي. خو خلک دې دا خبره نه هیروي چې په تیر حکومت کې طالبان سره د خپل کورنۍ او بیرته پښتونخوا ته راوستل شوې دي.
نه دا خو اغه ته نه لکه دا خو ټول ډیپلوماټ ته یو مثال لاړل او صرف ډیپلوماټ ته نه چې سونه غیر ملکی کا اغه د چکر د پاره د علاقو تراتل اغي غوښتل او یا اغه څه د کاروبار او د انویسمنت لپاره دلته راته غوښتل نو دا اغه ته یو کولو میدانو چې د دې ته مرزي کتا سوراجینو په دې کې به محفوظ نه وي.
پاکستان کې په دې رسټیو کې د بهرانيانو باندې شو بریدونو ذمہواری نه ټي ټي پی نه دایښ خراسان او نه بلې کومي وسلوالې ډلې په غاړه خسته. خو په تیر وختونو کې په بلوچستان کې غیر ملکیانو باندې شو بریدونو ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی منلې و. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
در وایس اف امریکا دیوا ده په پښتونخوا کې نامنی سیاسي ګوندونه چرته ولاړ دي. صوبایي حکومت څه وایي؟ هل یې څه تجویز کوي؟ په دې اړه باندې په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د سړونکو اسماعیل خان د ریډیو همکار فواد لامه سه پوښتنه کړې وي. تاسو ورته څه ځوابونه ویل دي تاسو ته وړاندې کوو.
سلامات اوسې. اول کدا وای چې د خیبر پښتونخوا په امنیتی حالاتو باندې د پارلماني بحث خبره اول چاره مخ ته کړه او تر اوسه ورته د مختلفو ګوندونو او حکومت خبرګون څه دی؟
د دې هول لومبه دغه د پاکستان پیپلز پارټي داړه سره غلو بلاول پټو دغه بیان راغلو یو تقریر کې هغه دا ویلي چې د حکومت چې کوم تر اوسه پورې پالیسی دا هغه یې سګټې په لاس ورنکړلې. نو دا وخت راغلی دی چې په پارلیمان کې په دې باندې بحث وشي. یو ګډ پار د پارلیمان د سینټ او د قومي اسمبلی یو میټینګ راغوښتل شي او بیا دا غي نه پس یو نوې تګلار رامخ ته شي او دا شلارم عموم د لشي چې دا غي په وجه باندې دا مسله شي. نو دا یو ډیر مهم دا و دا غي پسې په دې مرز باندې بیا دا عوامي نشتل ګوند چې کوم صوبای صدر دی احمد ولی خان صاحب هغه بیان را لو هغه دا خبرو کړل چې په پارلیمان پکار باید پارلیمان دې کینی او په دې موضوع باندې بحث شي او یو نوې تګلارې د مخطر وړي. اوس پورې دا معلومه نه ده چې د دې نوې تګلارې مطلب څه دی، دې په ذهن کې څه خبره لري یا څه پلان لري. طریق انصاف تر اوسه پورې چې کوم زم په صبح کې حکومت دی هغه تر اوسه پورې په دې باندې سخت بل نه دی خوځلې. هغه کوم تر اوسه دا پالیسی وا چې د افغانستان سره خبرې ترې کول پکار دي او دا دیم ویلو چې افغانستان ته به یو هیئت لګي بیا وی چې نه دا کار د وفاقي حکومت ته غیبه یو وفد لګي افغانستان ته چلته خبرې ترو کی او افغانستان مسله دار چې غیو چې خبرې کوي تاسو تیری کې طالبان پاکستان سره وکي او هغه صوبایي حکومت دغه په واکو په اختیار کې شته.
بالکل زما پوښتنه زما پښتنه بل هم امدا شي و چې لوی حزب اختلاف پی ټی آی ولې تر اوسه په داسې یو بحث کې شامل شوی نه دی یا د دې ملاتړ نه دی کړی، حال دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم دوی سره شتاب د دوی په اختیار کې دی او هلته کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو مسله هم یادوي، بیا هم د دې وجه څه کېدای شي چې تر داسې یو پارلماني بس ملاتړ تر اوسه نه دی کړی؟
د ټولو تلوي مشکل د طریق انصاف دغه د چغه دغه د وخت کې د موضوع غټه موضوع چې کومه دغه عمران خان دی اږي غواړي چې په څه حالت کې می په څه دغه کې می عمران خان چې د جیل نه بهر روباسي او خپل ټول کاسه ټول کوششونه په دې باندې دي چې عمران خان د پاره څه کوي شي کدا احتجاج وي کوان دغه په اسلام آباد کې وي کغه په لاهور کې اوسې وي د پندې کې په اٹک کې په کراچۍ کې تل تک مول پول واړي ته دغه یو موضوع دغه موضوع عمران خان دی زمون په صوبې کې نورم غړي مسلې دي امنیت ټول کې لویه مسله ده بیا دلته کې د ګورننس او د نورې مسلې ډېرې زیاتې راپیخې دي خو هغه د غیر لپاره دومره اهمیت نه لري څومره چې عمران خان لري نو دا یو ډېر لوی مشکل دی چې تحریک انصاف باید دغه په اسمبلی کې قومي اسمبلی کې په سینټ کې ډېر لوی غلري تعداد لري کاغی دا غوښتنه کړې وي بیا جمعیت العلماء اسلام هم یو دغه لري یو حیثیت لري نو ریګه دا غوښتنه کړې وي دا ټول سیاسي ګوندونه په یو پیج باندې ویني کې دي شي دا امکان لرلو چې بیا حکومت مجبور شوی وي په اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې یا پارلمان په ګډ باندې یو میټینګ او یو غونډه راوختلې وي
د پارلمان په مشارکه غونډه کې د خیبر پښتونخوا په امن باندې بحث په څه وجه اهم ګڼل کېدی شي او څومره به صوبې ته مفید وي کدا غاړه لګته وڅېړي
مهم غونډه ځکه چې د قزمو د پارلمان کې د سلامتي یو کمیټه د پاکي ټول غوندونو نمائندګي لري او هغه کې بیا فوج هم بریفینګ ورکړي دي نمک کې هم چې دارنګ مسلې وي نو د فوج مشر چاغو کې جنرال باجوا او بیا د آی اس آی مخستبارات مشر اغي بریفینګ ورکړو قومي سملې ته پارلمان ته د دروازې دننه هو اوس پورې دارنګ صدغه مخې ترغلي نه دي کدا یو خبر شوی نو د فوج د فوج مشر د استخباراتو مشر براغل وغي په قومي سلامتي باندې یا د ټي پی یا د افغانستان طالبان سره طالبانو سره د خبرو تور په باره کې څه په دې باندې خبرې کړې او کې دي شي د دې خبرو تور په نتیجه کې اونوي پالیسی مخې ترغلې وي او چونکې دی وکه موضوع دا نه ده خاص کر متاسفانه د اټک نه پورې غاړل تکي دا یو موضوع نه ده دلته کې تر کې انصاف حکومت ته دا غي موضوع نه ده نور غوندونو موضوع نه ده نو چونکې پدې باندې سو باس نه کی پدې باندې اوس تر اوسه پورې سنوي وخت خبر هم نه راغلی
او بل خبره د مذهبي غوندونو ده مذهبي غوندونو په دې منځ کې کوم خاطه ولاړ دي په خصوص هغه مذهبي غوندونو چې د طالبانو افغان طالبانو سره ښه تعلقات په نامه هم پیژندل کیږي او اوس د پاکستان په حکومت کې هم شامل نه دي دوی د خیبر پښتونخوا د روانو نارامیو په اړه باندې څه دریز لري
دلته جمعیت العلماء اسلام چې کوم دی یو ډیر مهم غوندې او هغه پوسټ کمپ زمون په قومي سیاست کې په آئین کې په دستور کې ترمیم خبره کیږي نو پاره کې ډیر دی جاتا فعال اخکاری او بیا هم مولانا صاحب چې کله خبره کوي د سره د زمون صبح دلته کې د امنیت باره کې خبره ضرور کی خو دغه داړه قوم د غوښتنه تر اوسه پورې نه راغلی چې په پارلمان کې د باغې باندې بحث وشي د جماعت اسلامي مشر چې کوم دی هغه د کراچۍ دی هغه راغلی ولنن په خبر ته دلته کې خبرې ترې کړې دي او دغه موضوع د ټولو موضوع چې کوم دی هغه اسلام آباد دی د اسلام آباد سیاست دی د اسلام آباد چوکۍ ده او دغه موضوع تر اوسه پورې یو قومي موضوع نه دی جوړ شوی چې ټول قوم یا پاکستان کې چې کوم مختلف قومیتونه دي یا صوبی دي سلور وړو یا چې څومره وګدونه دي دغه یو مشترکه موضوع جوړ شوی
بیرته وګرځو د پارلماني بس مسلې ته چې پیپلز ګوند راپورته کړی ده کچیرته دا وګڼو کنه چې دغه سیاسي احزاب سره یو ځای شو په پارلماني بحث کې ګډون وکي او په دې باندې بحث وکي او یو څه فیصله ته ووم رسیږي دا کپوز د دې شي سره اتفاق ونه لري بیا به هم د پارلماني غونډو بحثونو کوم نتیجه وي او کنه زما هدف دا دی چې یعنی په دغه شي کې د پوز او د اسټابلیشمنت رائے څومره اهمه ده
ډیره زیاته مهمه ده دا هو په کارو د پاکستان کې د فوج اسټابلیشمنت ډیر غټ دغه کردار دی خاص کر افغانستان یا د هند یا د چین یا د امریکې دی سره په سعودي عرب یو ای دا داسې اصول ملکونه دي چې پای کې د فوج ډېر غټ کردار دی او په خارجه چارو وي او په نورو د امنیتي مسلې پای کې د دې ډېر غټ کردار وي. خو یو خبره دا ضرور ده چې که فوج د ټول سیاسي ګوندونه په یو بخت رات راغلی وي او یو خبره کړې وي نو د فوج لپاره به دا ډېر زیاته مشکله وي چې د دې خبرې ته غوږ نه وي خوفودي، ځکه چې پاکستان کې دغه رنګ چې کوم مشکل را پېښ شوی تر څو پورې چغې ته سیاسي ملاتړ دي دغه رنګ ټولې پلانونه منصوبې ستراتیجیانې بیا ناکامۍ سره مخ کیږي. د فوج لپاره په خپل هم دا ډېره زیاته مهمه ده چې ټول سیاسي ګوندونه دې سره په یو آواز شي. دا به اله کېده چې فوج یا دی کنوینس کی قانع کی چې دی د فوج تګلاره زیاته محفوظه ده، زیاته ګټوره ده، او یا دا سیاسي ګوندونه فوج دې ته مجبور کی چې د دې خبره اوري او د دې په خبرې ته غوږ کیږدي او د دې پلان مخې ته بوځي.
ډېره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب، ژوندی اوسې.
در وایس اف امریکا ډیو دا د خیبر پختونخوا د حالاتو نو تاسو خبر شوې، خو هم خبرو تاسو د پولیسو په گاډي باندې په کوټه کې چاودنه شوې ده، یو عسكر پکې وژل شوې ده، یو عسكر په ګډون دولس کسان پکې جوبل شوې دي. د بلوچستان حکومت د هغه بل طرف ته یو هغه جنۍ یا ویډیو خبره کړې ده چې وایي وسلوالې ډلې ځانمرګي برید ته تیار کړې و. هم په دې باندې معلومات اخلو مو سره د کوټې نه د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شرانی ملګری شوې. ستړی مشه، په خیر راغلی شرانی صاحب. مننه کو. د پولیسو په گاډي باندې چاودنه شوې ده په کوټه کې، دا په کوټه کې کوم ځای کې شوې ده او په دې کې د مرګ جوبلې څومره زیان اړولې؟
بلې، د پولیس چارواکو په وینا نن د چهارشنبه په ورځ د پولیسو چارواکو پر گاډي هغه محل یو چاودنه شوی چې کله هغه د پټي د مشرقي بای پاس په نامه باندې سیمه کې پر ورځنی غزمی پر وخت لا یادې سیمې څخه تیرېده چې ور باندې چاودیدونکي توکي چاودیدلې دي، چې په نتیجه کې د دوو پولیسو عسکرو په ګډون دوه لستانه ټپیان شوي دي. د پټي د سیول روغتون د ترجمان وسیم بیگ په وینا چې ټول ټپیان یې د پټي سیول روغتون شاما سینټر ته وروړي وو، چې پکې د یو تن حالت چې کوم دی هغه د تشخیص وال شول سوې دی، د نورو حالت چې کوم دی هغه له خطر وتل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې چاودیدونکي ټوکی په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل شوی وو، هدف یې هم د پولیسو موټر وو. د پیښې ذمہواري یا د چاودنې ذمہواري تر دې دمه پورې د کوم تنظیم یا ډلې له لوري څخه نه ده منل شوی.
صحیح. بل اړخ ته د بلوچستان حکومت وایي چې دی یو جنۍ نیولې ده، هغه جنۍ چې کومه ده نو هغه خودکش یا ځانمرګي برید ته تیار کړ شو. مخکې هم داسې یو پیښه راغلې وه د محل بلوچ شو، دغه پریس کانفرنس کې به د سی ټی ډي ویلي هغه ویډیو چلولې وي، واز نه استوا چې هغه سره هم دغه شاند چل شوی وو. خروسته بیا امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو چې هغه زورول کیږي یا نور د بشري حقوقو فعالانو دغه لپاره بیا واز پورته کړو. د دې نن د کوم جنې چې نیول نه ده، د دې نوم څه خودله شوې ده په دغه پریس کانفرنس کې څه ویلي دي؟
نصر الله خان صاحب، تاسو د دې سوال د جواب در کولو لمخه به د ډیو کتل په توا چې اوس څه شی به وړاندې د بلوچستان په سی بي سي مکی یا سی وی سي مکی د یو بل چاودنی ریپورتونه دا وخت مشتره رسیدلې دي چې وای د نامعلومو کسانو له لوري پر یو کور باندې یو لاسي بم غورځول شوی دی چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی دی او درې ټکان شوی دی. دا هم تازه پیښه ده، یعنی نن ورځ د بلوچستان په دوو جلا سیمو کې په پټو سوی کې په دوو جلا چاودنو کې یو تن وژل شوی او شاوخوا 15 تنه شدي غټه شوی. تر کومه ځا چې تاسو دا دویمه پوښتنه ده چې د حکومت له لوري کوم خبري کانفرنس خبر کړل شوی دی، د دې تفصیل څه داسې دی چې تیر ورځ یعنی یو ورځ وړاندې د سی شنبه په ورځ د بلوچستان حکومتي چارواکو لخوا څخه د بلوچستان په سر شار کوټه کې د سکندر جمالی اډیټوریم په نامه باندې په ځای کې هلته یو خبری کانفرنس راغوښتل شوی وو او د حکومت د خبری کانفرنس کړی وو چې په دې کې د ځینو رسنیو ځینی خبريالان ورغوښتل شوی وو. ټول خبريالان یا ټول رسنۍ نه دي ورغوښتل شوی، او هلته دوی یوازې یو سرکاري خبري رسنۍ چې هغه د پی ټی وی په نامه باندې ده هغه ته د ریکارډینګ کولو اجازه ورکړل شوی، نور خبريالانو ته کوم اجازه نه ورکړل شوی، نه د موبایل استعمالولو او هم نه د کیپري استعمالولو. نو هلته دوی د عادله په نامه باندې یو بلوچ پیغله رسنۍ مخې ته راوستله یا د پی ټی وی مخې ته راوستله چې هغه تر د هغه د مور د پلار پڅان کې اهم شتول سکو د دې خبرې کانفرنس کې کومو هغه د بلوچستان په خوانی ویاند ترجمانه د اوسنۍ د بلوچستان یالتی اسمبلی غړي فرا اعظم شاه او د بلوچستان حکومت اوسنۍ ویاند ډاکټرین هم موجود وو. موږ ته چې کوم ویډیو پیغام را رسیدلې ده د پاکستان ټلویزیون لاري څخه په هغه کې یو بلوچ پیغله ځان د عادله په نامه باندې شایي او وایي څمو دا وړاندې هغه له تربت څخه چې کومه ده له بلوچي وسوالې ډلې سره ملګری شوي او وایي چې دا غولول سوي ده او دای ځانمرګي برید ته تیار کړی و. خو هغې دا نه دي ښولې چې کومې بلوچ بالکل خوښې ډلې داسې او نه هم په دې اړه د بلوچ بالکل خوښې کومې ډلې له خوا څخه کوم تفصیل دا وخت مخې ته راغلی دی. هغه عادله نومې چې کومه زنانه په دغه ویډیو کارکل سوی دا غوای چې دای خطا استلی وو او دای غرونو ته بولی بیا په تربت شاو پاسمو کې درې ورځې او درې شپې حالته لوستوالو سره تیری کړی دی. د په دغه ویډیو کې چې کوم د دنجلی مور پلار شول کېږي په هغه کې هغه دنجلی پلار او وای چې دای په کراچي کې په بانک کې ملازم دی وای چې کله ودا ته درک لګیدلې چې دوری لکور لا درک سپید وای دا سرکار یې غوښتنه کړې او سوال کړې نو بیا سرکار په مرسته چې کوم دی د حکومت په مرسته چې دا غندور بیرته د دوی لاس ته راوړل سوي دا ورکول سوي دا او دا ویل سوي چې هغه غلطه کړل سوي. پر کومه ځا تاسو د ماهل خبره وکړه ماهل هم په پټه کې څه مدولان دي حکومت له خوا څخه نیول سوي او دغه سي دا وسوي چې هغه په یو ځانمرګ بریږي دا یو مرستیالي په تور هغه کار کول غوښتل خو حکومت وایي چې هغه پر وخت لمخه د غبرت شن کړ او لغې تر دار مرګي برت کړي برتون کوم چې هغه مې ولته
ډیر زیاته مننه کو حافظ الله ستوري شرانی سب د وخت را کول معلومات شریکول یو جهان مننه
تاسو د دې وړه کتن کوم مننه.
د وایس اف امریکا ډیور تاسو ته د پاکستان او د ایم اف او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف چې په امریکا کې دی په اړه باندې به هم در سره معلومات شریکو چې په یو ان جی کې سره روان دي. خو د امریکا د کانګرس یا د هاوس اف ریپرزنټیټیوز ایوان نمائندگان د نهه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د 2021 کال د اگست په 28 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې دغه پوښتنې کړې دي. خو هغه چې دوی ته پوښتنو کې یا د ځوابونو کې ورکولو کې هغه پاتې راغله ده په دې اړه باندې تفصیل سره تاسو ته د کیترین جپسن پر رپورت کې د ډیوا همکارا بهشتا تلاش نور تفصیل وړاندې کوي.
ل افغانستان د امریکا له وتلو څخه باندې درې کال پر کېږي خو لا هم د یو لکو درویش زرو څخه زیاتو خلکو د ایستلو پروسه په یو ځانور ګبرت کې د دیالس امریکایي سرتیرو او یو سلو شپږ نوي افغانانو وژنې په اړه پښتني پاتې دي. د امریکا د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د ریپبلیکن پارټي یا ګوند د اکثریت لاندې د خارجه چارو کمیټې د نهې هم سې شنبه په ورځ د افغانستان د انخلاب په اړه د اورونې په سر په خارجه وزیر انټونی بلینکن د کانګرس د سپکاوي الزام لګوي.
سیکرټری بلینکن ته د سونیا ټوړاندې شوه و چې هغه سوزلې رات کړ نو زه اړ شوم چې له افغانستان څخه د وجاړون کې وتلو په اړه زما د راپور موندنې په اړه بحث وکړم. خو سیکرټری بلینکن د دې فرمان څخه سرغړونه وکړه او له حاضرې دوی ډډه وکړه.
بلینکن د دې کمیټې وپوښتنو ته ځوابونه ویلي او وایي خو دا چې هغه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه ډیپلوماسۍ کې بوختي ونه سو کولای د سې شنبه په ورځ په دغه غونډه کې برخه واخلي.
دوی نشي کولای د بلینکن په داسې ورځو کې د حاضرېدو غوښتنه وکړي چې دوی ته معلومه ده چې هغه نشي حاضر دی. په داسې حال کې چې هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي سمبلی کې ګډون کوي یا چې هغه په منځنی ختیځ کې د اوربن هڅه کوي.
په هاوس کې دننه ډیموکراتان بیا وایي چې دا پریکړه د بایدن ادارې د بدنامولو هڅه ده.
په ساده ژبه کې اوایم دا یو سیاسي لوبه ده او دا الزام ښکاره کوي چې د کانګرس د ځواک په ناوړه توګه کارول
کیږي.
د کمیټې راپور وموندل چې د بایدن ادارې له افغانستان څخه په خوندي ډول د ځواکونو د ایستلو لپاره مناسب امنیتي او نور پلانونه نه درلودل او دا پریکړې د امریکا او اعتبار ته زیان رسوي. جان بولټن چې په ګڼو ادارو کې د جمهورې غوښتونکو د بهرنۍ تګلارې سلاکار دی و وی او ای ته وویل چې د افغانستان نه وتل د بدو پریکړو پایله وه.
د ټرمپ اداره له طالبانو سره د معاملې د پیل لپاره د نیوکې مستحق ده. د طالبانو سره د خبرو اترو په مهال د افغانستان د حکومت نه ګډون یو ستر تیروتنه وه، خو بایدن هم چې له طالبانو سره د ټرمپ ادارې د معاملې ملاتړ نه کوي د افغانستان نه په داسې حال کې د وتلو پریکړه رد کړې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د امریکا له وتلو وروسته خورا خراب شوی دی. د اکیډمي جایزه ګټونکي اداکاري میرل سټریپ د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ښځینه مشرانو سره د افغانستان دننه کړکیچ د روښانه کولو لپاره یو ځای ګډون کړی و.
نن په کابل کې یو پیشو د ښځې په مقابله کې ډېره ازادي لري.
د اگست په میاشت کې طالبانو په عامه ځایونو کې د شوزو د مخونو او ژغونو په ښکار کولو بندیز ولګاوا. د کیترین جیپسن لپاره بهشتا تلاش، وی او ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ډیو ده. د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټټیوز د ریپبلیکن پارټي د اکثریت لاندې د خارجه چارو کمیټې د نهه شنبه پر ورځ افغانستان د انخلاب په اړه د اورونې پر سر په خارجه وزیر انتنی بلینکن د کانګرس د سپکاوي الزام لګاو. د دې په اړه باندې جزئیات خلو بیا ورته د انتنی بلینکن جواب سو. زموږ سره هم په دې اړه باندې د کانګرس ته ودانۍ د مخنه د دیوا همکار فاضله میسه بلګر شو. ستړی مشه، په خیر راغلی فاضله میسه.
ډیره مننه، سلامات اوسې.
اول نه پوښتنه هم دغه کوو چې په کانګرس کې چې کوم غونډه یا د بهرنی چارو د کمیټې ده، هغه انتنی بلینکن باندې د کانګرس ته سپکاوي الزام هم لګولې دی او بیا د افغانستان د انخلاب په اړه باندې پوښتنه چې کوم دی هغه ځوابونه کوي چې پاتې راغلي دي. په دغه اړه باندې جزئیات کړي دی و د کتون کورونو شریک کړي.
د تیرو اتل سمیا شو راهیسی ریپبلیکنان چې په کانګرس کې دی وغوی کوشش کوي چې د افغانستان د امریکا د انخلا په اړه باندې د بایدن حکومت نه احتساب وکړي او دا ورته وی چې د دوی په وینا د دوی داسې داوا ده چې غني حالت یې د کمزوري مظاهره کړي د بایدن انتظامی. خو په دغه د تیرو اتل سمیا شو کې دا وريدونو لړۍ هم روانه ده او د هاوس اف ریپرزنټټیو د اساسو ایوان چې دی دغه یو کمیټه ده، د خارجه چارو کمیټه چې دغه مشر چې دی هغه مایک مکال دی، هغه یو ریپبلیکن دی او په دغه کمیټه کې چې دی هم ریپبلیکنان یو څه اکثریت دي. نو دوی د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په دې اړه باندې بیا کانګرس غوښته وو، تیر هفته یې غوښته وو بلینکن نو وزیر شوی په سفر وو، بیا یې په دې هفته کې د نهه یاسې شنبه پر ورځ چې پرونی بیا یې غوښته وو او کله چې بلینکن حاضر نشو نو دوی یو قرارداد منظور کړ دغه کمیټې او بلینکن د په د کانګرس په سپکاوی باندې تورن کړه. البته دا قرارداد د 25 موافقو او 25 مخالفو رایو په ورکولو سره منزور شو. دا قرارداد به پس لدی ټاکل شوی دی چې اولاد شي عمومي مجلس د ایوان نمائندگان او حل ته په دې باندې فیصله کیږي چې آیا د انټونی بلینکن ریسیا هم کانګرس ته سپکاوی کړی دی او کنه. خو داسې ښکاري چې وخت به ډیر لږ وي ځکه چې د نومبر د انتخاباتو نه وړاندې به دا شی ونشي.
صحیح. بل طرف ته هم که په دې دغه الزامونه دي او یا دا خبره شوې ده، د دې ته د انتونی بلینکن څه جواب مخې ته راغلی دی؟
د خارجه وزارت چې انټونی بلنکن خارجه وزیر دی دغه ویان د میتیو میلر مطبوعاتو ته ویلی دی، البته دوی ویلی چې دا یو سیاسي مظاهره ده د ریپبلیکنانو او په اصل کې ریپبلیکنان پیپویږي چې په کوم ورځو باندې انټونی بلنکن نشي کولای چې حاضر شي کانګرس ته، ځکه چې نور ځایو کې اهم مصروفیتونه لري. نو په غوړه زدار غواړي، لکه تیر هفته چې کله انټونی بلنکن کانګرس ته بلل شو و هغه وخت کې دا د منځنی ختیس په دوره وو، او دا هفته پروند نه هياسي شنبې پورې انټونی بلنکن په نیویارک کې و چې هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله روانه ده، او هلته کې د بایدن وینا و. نو د دوی وایي چې هغه سفر نشوي خوشی کولای چې د نیویارک نه راشي، او په دې وخت کې کانګرس ته په واشنگټن ډي سي کې دلته وینا وکړي. خو میتیو میلر دا ویلي دي چې په یو مناسب وخت کې چې د دواړو فریقین اور باندې اتفاق وي او دواړه وکړي شي چې دا کار وکړي، نو د انټونی بلنکن حاضر دي چې د کانګرس کمیټه تراشي، او تر دې نه وړاندې هم د افغانستان د انقلاب اړه باندې څو ځله انټونی بلنکن د کانګرس کمیټو ته ورغلي دي، پاوریدونکو کې خبري ویلي دي او معلومات ورکړي دي.
ډیر زیاته مننه کوم فاضل میسر د وخره کول معلومات شریکول او جهان مننه.
مننه.
در وایس اف امریکا ډیو ده د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه، په دې کې د پاکستان د وفد هم راغلی دی. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د میډیا سره هم خبرې کړې دي، په دې اړه باندې هم تاسو خبر وو، او پسند کې د افغانستان په اړه په غونډه هم شوې ده. په دې اړه باندې هم د معلوماتو لپاره د نیویارک نمو سره د اسکایپ د لارې ډیو خبري آل فضل الله ملګری شوې. ستړي مشه بخیر راغلی فضل الله صاحب.
بخیر علي مننه.
مننه کو د ملګرو ملتونو اولنی پښتنه بدغه وکړو چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د مهمه ویناګانې چې کم شوې دي، کړه دې پاړه باندې د ډیوا کتون کې اوریدونکو خبر کړي.
څنګه چې تاسو ته پته ده، تیر ورځ ډیر زیاته مهمه وه د ملګرو ملتونو یو کم اتیاي ماغوند روانه ده، او په دې کې د ملګری ملتونو چې څومره هم په نړیواله توګه غړي ملتونه وي، د هغې مشران راځي، او هغې چې کوم چیلنجونه وي، کوم مسلې یا ستونزې نړۍ ته راپېښې وي، کوم ځای کانفلیکټ وي، موسمیاتي بدلون وي، یا دغسې نور یو شمېر چې کومې مسلې دي، د هغه مسلو د هغه کشالو د هوارولو دپاره د نړۍ مختلف مشران راځي او خپل دریځ ورکوي. دا غونډه په دې حوالې سره هم یو ډېره منفرده او مهمه غونډه ده، چې په داسې وخت کې چې یو خوا د روس او د یوکراین شخړه روانه ده، بیا که تاسو وګورئ بل طرف ته د فلسطین او د اسرائیل شخړه روانه ده، او نوی تازه صورتحال او اپډیټ دا دی چې په منځني ختیځ کې د لبنان چې کوم کانفلیکټ یا ایشو ده، هغه هم چې د نو مخ په زیاتېدو ده، او دغسې بیا اقلیتي بدلون، اقلیمي بدلون یا موسمیاتي بدلون باندې خبرې روانې دي، او دغه سه د سمره هم چې دغه ستونزې دي او د غربت د خاتمه لپاره. نو د دې عمومي غونډې بنیادی نکات دغه دي. تیر ورځ په دې حوالے سره مهمه و چې صدر بایدن دغه د صدارت د دې مودې د دې غونډې ته پوری ویناوه. هغه په خپل خبرو کې دا وویل چې د فلسطین او د اسرائیل چې کوم شخړه ده، باید دا جګړه د پای ته ورسی. دواړه طرفه چې څومره هم دي، هغه د امن د لوزنامې د پاره چې کم د هغه شرایط دي، په کار دي چې دواړه په هغه باندې متفق شي، د دې ستونزې حل روزي. دا هم غوښتنه وکړه د حماس د هغه خلکو نه چې کم د اسرائیل خلک هغه رغمال کړي دي، چې دا د خوشی کړي شي او دا د خپل کورونو ته واپس راشي. د حماس او د اسرائیل ترمنځ هغه دا خبره وکړه چې د دواړو ترمنځ د مذاکراتو د لارې چې د دې مسلې حل موجود دی. په دې کې چې کوم نړیوال ملکونه دي، نو هغه هم پکې فکردار لوبول شي، او نړۍ او ملګري ملتونه هم په کار دي چې په دې کې خپل کردار لوبوي. د یوکراین په حواله هغه وویل چې د یوکراین سره مرستې جاری ساتي، هغه دا تم هم لرله چې دایم ویل چې زمونږ څومره هم د امریکا اتحادیان دي نو هغه د یوکرين سره ولاړ دي، روس په غلطه دي او د روس دا هلې ځلې د یوکرين باندې د قبضې کوششونه چې دي دا به ناکامه کیږي او د روس تبا په شریکه باندې شکست ورکو او دا غوښتنه د نړۍ نه د اتحادیانو نه وکړه چې په دې حوالے سره به د امریکا حمایت او په دې لړ کې مرستې جاری ساتي. بیا د لبنان حوالے سره هم هغه خبره وکړه چې په کار نه ده چې دا جنگ نور خور شي او په کار ده چې د اسرائیل لبنان ترمنځ په سفارتي ذرایع باندې دا ستونزه غواره شي. سودان کې هم هغه ویل چې جنگ جنگی ده او ملګری ملتونه او د دې غړي ملکونه په کار دي په سودان کې د امن د لپاره کار وکړي او دغه جنگ بندي یا خانه جنگی چې ده هغه ختم شي او دغه سي بشري چل تکم ناورین صورتحال دی د هغه خیال دی ساتل شي او نړۍ دی د هغه خلکو مدد وکړي. تیر ورځ بیا د دې نه علاوه د قطر شیخ چې دی حماد منسانی هغه هم خبرې کړې دي، هغه هم دا ویل چې قطر به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کوم شخړه ده د دې کې د دغه خطه کې د امن لپاره او د سولې لپاره چې خپل کم حل ځلې دي هغه به مخکې هم کړی دي د امریکا د مصر او د نورو ملکونو په مدد باندې او اوس هم قطر تیار دی چې هر قسمت اونی کې او د امن لپاره خپل کردار لوبوي. مهمه غونډه چې دا هغه په مهمه وینا بیا د دین علاوه د ایراني صدر هم کړی دی چې په نړۍ دا غږ کړی دی چې ایران غواړي چې د ایران او د مغرب ترمنځ چې کوم مسلې کشالي دي نو غواړي چې د خبرو اترو پیل وکړي. د خپل جوهري معاملاتو حوالی سره هم مغرب ته امریکا ته دا وړاندیز کړی دی چې هغه د هر قسم خبرو اترو لپاره تیار دی او غوښتنه کوله چې د امریکا د طرف نه د ایران باندې دغه پابندۍ ختمې شي خو امریکا حکومت له نه دا سلسله د دې په جواب کې نه دی راغلی. طیب اردوغان د ترکی صدر هغه هم چې دی ویلو چې په اسرائیل لګنی وخت کړي دی او دا ویل چې اسرائیل په غزا کې هر کس محدود پراستري دي د ماشومان او یا دا په غزا کې داغي د مرګ جوړ خبره نه ده. هغه دا ویل چې دا د ملګرو ملتونو لپاره هم یو چیلنج دی چې هغه په دغه مسلې په ستونزې په غواړی کې داغي د مسلې حل لپاره د هغه چې کوم حل زلي دي نو هغه مناسب نشکاری او هغه کې ملګرو ملتونو باندې دا نیوز کړی دي چې د ملګرو ملتونو کوم نظام دی نو په دې کې د اصلاحاتو هغه هم ضرورت پکار دی او پکار دی چې دغه ته هم پاملرنه وکړي. نوی موضوع چې دا نو هغه لبنان او د اسرائیل ترمنځ چې کوم شخړه ده هغه د پاغي باندې چې پرون هم څومره ویناګان شوې دي پاغي کې د غزا او د فلسطین د اسرائیل نه پس د لبنان موضوع چې واغ ډیره ګرمه او پاغي باندې هم د مغربي ملکونو مشرانو خبرې وکړي د میډل ایست د مشرانو خبرې وکړي او ملګری ملتونو او چې کوم عالمی مشران دی غینا دا غوښتنه وکړي د یورپین چې کوم سفارتکاران دي هغه هم دا غوښتنه وکړي چې د لبنان د نوې جنگ کې د دې مخنیوي په کار دي او په کار دي چې نړۍ د دې لپاره د تګلار روباسي. دغه سي امریکا بیا هم دا ژمنه وکړه چې د یوکرين مدد او امداد په مکمل توګه کوي. د افغانستان په حواله باندې تاسو ویل نو هغه کې دا و چې پرون د ملګر ملتونو سره په سایت کې غونډه شوې وه په هغه کې چې کوم دلته کې د ملګر ملتونو غړي ملکونه دي نو په هغه د زنانو یو کمیشن په هغه کې چې د ډېر ملکونو نمائندگانو ګډون کوو په هغه کې دغه خبرې شوې دي چې په افغانستان کې طالبان له خوا کوم نوي قوانین نافذ کیږي نو د هغه په ضد چې د خبرې کړې دي او دا وختونه کړې ده د نړۍ نه او د طالبان نه چې د الته کې د ښځو حقوقو خیال دی ساتل شي د بشري حقوقو خیال دی ساتل شي ماشومانو د جنکو د تعلیم باندې هم زور راوړل دي او دا وختونه کړې ده چې طالبان په خپل فکر او سوچ کې بدلون نه راولي نو دی د نړۍ کې خپل رهبری نشي کولای او دا به د دې ته نقصان او زیان دی دغه صدا د نړۍ سره څنګه په څنګه د چلیدو په ضد باندې دا اقدامات دي د نوي قوانینو هم مخالفت کړی دي او باغی کی چکم یو مشهور د اکیډمی اداکار ده میډیل سټریپ هغه دا وی چې په افغانستان کې زنانو ته حقونه نور کل کیږي ول تک چې ده نو مرغه آزاد دي غي سندري و هي خو زنانه چې دي هغه په آزاد توګه ژوند نه تیروي نو په کار دي چې د هغه د حقونو خیال ساتل شي.
صحیح ډیر زیاته مننه کو فضل الله صاحب د وخرا کول معلومات شریکول او جهان مننه
مننه.
در وایس اف امریکا ډیو دا د امریکا صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل اخري وینا د اوکراین غزې سودان د جګړو په ګډون ورپیخ چیلنجونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې ده. نور تفصيل تاسو ته د پی وی خبريالي انیتا پاول پر رپورت کې د ډیوا همکار عبد حسین وړاندې کوي.
صدر جو بایدن د نهې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي اسمبلی ته په خپل ورستۍ وینا کې د نړۍ مشرانو ته د امید، اتحاد او خدمت پیغام ورکړو. د امریکا صدر نړیوال مشرانو ته په خپل الوداعي وینا کې په ډیرو موضوعاتو خبرې وکړې، لکه څنګه چې تمه کیده هغه د نړۍ مشرانو نه وغوښتل چې په غزا، اوکراین او سودان کې د جګړو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي او هغه د صحت او اقليمي بدلون په اړه د خپل انتظامی کارونو ستاینه وکړه. داغه د بیا نه انتخاب په اړه فیصله خبره ته موجود اوریدونکو تر ټولو زیات لاسونه وهل. په دغه کې د یو سل درې نوی غړو هیوادونو نړیوال تنظیم مشران هم شامل وو.
زمام الګرو مشرانو موږ تکل هم دا خبره هیرول نه دی پکار چې ځینې خبرې په واک کې د پاتې کېدو نه زیاتې مهمې وي، هغه ستاسو خلک دي.
خو په منځني ختیځ کې د مخ په زیاتیدونکو شخړې د ختمېدو لپاره د امن تړون په اړه د غوښتنې نامعلومیږي چې دا نړیواله اداره څومره ژور تقسیم لري.
د وضعیت د خرابېدو په وجود یو سفارتي حل اوس هم ممکن دی. په حقیقت کې د مستقل امنیت یوازنی لار د دواړو هیوادونو ولسونو ته اجازه ورکول دي چې په سرحد په خوندي توګه خپل کورونو ته ستان شي.
خوسیلون کی وای په غزه کې جګړه بو د اوکراین په شان د بایدن صدرت ختمېدو سره ممکن ده ختمه نشي.
زما په خیال صدر به هغه څه وکړي چې تلې کړي د اسرائیل ملاتړ، خو په حقیقت کې بعد د غزه خراب وضعیت په اړه سخ وخوږي او س امید بړوان دکړي چې دا به حل شي که څه هم دغه حالات نیغ په نیغه د هغه په اختیار کې نه دي.
دا اسرائیل لپاره د واشنگتن مضبوط ملاتړ په ملګرو ملتونو کې وزمایل شو چیرته چې ډیر غړي هیوادونه په غزا او اوس لبنان کې د اسرائیل په ګامونو تنقید کوي. د نهې پورس د نړیوالې ادارې مشر د هغه څخه پوړاندې خبرداري ورکړو چې هغه یې په سیاسي توګه د نه منلو وړ او په اخلاقي توګه د نه زغملو استثناء یا معافیت بولی.
Nothing can justify
Justice هم د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه د ترهګرۍ وحشتناک فعالیتونو او د يرغمل دفاع نشي کولای چې دواړه ما په تکرار سره غندلې دي او Justice هم د فلسطین د خلکو ډلېزا سزا دفاع نشي کولای.
دا کلنۍ غونډه د نړۍ د حکومتونو د لپاره یو موقع ده چې د ګډ چیلنجونو او تصوراتو په اړه بحث وکړي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې غزې نه تر اوکراین او سودان پورې به دوی په دې اړه څه کوي. دا ویو ای خبریالی انیتا پاول د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ڈیو دا د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف هم هله خودل دا چې د ایم ایف سره به مذاکرات کامیاب شي. ټاکل شوې ده چې د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف ایگزیکټیو بورډ بنند شروع پورز ناشته کوي چې پکې به د پاکستان لپاره د $40 نوي قرض پروګرام په منځورولو غور وشي. پاکستانی چارواکي وایي هیواد د ایم ایف ټول شرطونه پوره کړي دي او هله لري چې د ایم ایف بورډ به قرض منظور کړي. نور تفصیل تاسو سره اسلام آباد نړیوال خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د و ارب ډالرو قرض تر لاسه کولو لپاره د سټاف په کچه لوزنامه روان کال جولای کې تر سره شوی و او د نړیوالې مالیاتی ادارې د انتظامی بورډ لخوا د دې باقاعده منځوري تر لاسه کول لا پاتې وو. د پاکستان د فایننس ډیویژن چارواکو تیر هفته د قومي اسمبلی د خزانه کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان د نړیوالې ادارې ټول پیشګی شرطونه پوره کړی دي او قوي امکان دی چې د ایم ایف ایگزیکیوټیو بورډ به د و ارب ډالر قرض منظوری ورکړي. اقتصاد پوهان هیله مندي چې ایم ایف به د پاکستان لپاره د اوږدمهاله قرض پروګرام سهولت ورکړي او چې کله ترلاسه شي نو دا به سرمایه‌کاران په اقتصاد کې د یوې مثبتې اشارې په توګه واخلي.
ګورنمنت کې لپاره جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا
د حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې څنګه د مالی استحکام پر ځای ساتلو سره سره د بیوزله طبقې ته مالی اسانه ورکوي او بل چیلنج په د هیواد سیاسي استحکام او امنیت وي. حکومت باید چې دا هر څه په نظر کې وساتي او اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي.
پاکستان په دې وروستو کې د اوږدمهاله اقتصادي بحران سره مخ پاتې شوی چې لکبلې ګرانی تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وه او هیواد د اقتصادي سقوط په ځنډه ودرېدلې وو. د مالی چارو ماهرین وایي که څه هم د ایم ایف څخه د و ارب ډالرو قرض ترلاسه کول د پاکستان د ټولو مالی ستونزو حل نه دی، خو له دې پرته بله چاره هم نشته.
د ای ایم ایف پروګرام تر لاسه کېدو به سملاستی فائدې داوي چې پاکستان به غنړخیزه او دواړخیزه قرضو ته لاسرسي ولري. داسې ک بانډونه جاری کوي نو هغه به اوس په خه قیمت لاړ شي او سره به په مارکیټ کې اعتماد هم بحال شي. دویم، ډیر داسې اصلاحات چې زموږ حکومت په چر هم نو کړی اوس کې دیشي هغه وشي، لکه ټیکس اصلاحات او د تاوان سره مخ ته سرکاري محکمو نچکاری کول.
د پاکستان حکومت د ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره سږ کال بجټ کې د 1.8 ټریلیون روپو ریکارډ نوې ټیکسونه لګولي او له دې سره د بجلی په بیو کې هم 50% اضافه کړې ده. د اقتصادي چارو ماهرین زیاتوي د ایم ایف دا نوې پروګرام به هم د پاکستان مشکلات هوار نکړي.
دا ځکه چې پاکستان تبا پر روانو سلورو کلونو کې نږدې د 100 ارب ډالرو قرضې بیرته ستنول وي. پاکستان دا دومره لوی رقم اقتصاد کې د اصلاحاتو او فراخ بدلون راوستو بغیر نشي واپس کولی او د ایم ایف لخوا به مونږ ته یوازې $1 ارب ترلاسه کیږي.
نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف د جولای په میاشت کې ویلیو چې د پاکستان ټولې صوبې به په زری څنګه هم ټیکسونه لګوي او داسې به د توک پرچون څنګه هم د ټیکس په دایره کې راولي، خو د پاکستان حکومت په دې شرطونو پوره کولو کې لا نه دی کامیاب شوی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ده د انکمیټډ نېشنل موومېنټ چې د غزا د جنگ د پالیسیو په سر د صدر بایدن د پالیسیو خلاف تحریک پیل کړی دی. تیر هفته اعلان کړی چې د کمل هرس ملاتړ به هم نه کوي. دغه بل فلسطینی پلوی ډلې د ابندن هرس هم وایي چې دوی په دې کار کوي چې میرمن هرس ناکام کړي. آیا دا ډول تحریکونه په ځینو سختو ریاستونو کې د انتخاباتو په نتیجو بدې اغیزې غورځولی شي؟ د وی خبریالې پټسي دغه رپورټ په میشیګن کې تیار کړی چرته چې زیاتره عربیان میشتي. دغه رپورټ نور تفصیل تاسو ته ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د میشیګن ډیوبن ښار ته د عربیانو پایتخت ویل کیږي. په دې ښار کې چې د عربیانو شمیره پکې 4 لک نه زیاته ده، زیاتره خلک د غزا په جنگ د امریکای په پالیسیو په قهر دي.
I'm not happy with what's happening.
حالت چې سکیږي زه په هغه خوشاله نه یم او نمه دا امید شته چې دغه حالات به زر بدل شي. که کاملا هریس هم راشي نو زما نه د خیال چې هغه د اهلیت لري چې دا هر څه بدل کړي.
I will not be silent about
this. د کاملا هریس انتخابي کمپاین په ډیوبن خار کې د غزا د جنگ په اړه داسې اشتهارات لګوي چې پکې د جنگ زپلو خلکو سره همدردی خودلای شوی ده. خو هغه سیاسي ډلې چې د ریپابلیکن ګوند سره اړیکې لري په ډیوبن ښار کې داسې اشتهارات لګوي چې پکې هیرس د اسرائیل سره په مرستو خودل کیږي او دا غي د خاون ډګ ایم هوف يهودي مذهب پکې لیدل کیږي. دغه اشتهاراتو مقصد د میشیګن هغه په لکونو رای ورکونکو سوچ بدلول دي چې په پرایمري انتخاباتو کې ډیموکرات ګوند لا رای ورکړي. او دا چې د اسرائیل د ملاتړ پر سر د بایدن انتظامیه په ضد د احتجاج سرګندونه وکړي. تیر هفته چې کله میرمن هاریس د میشیګن سفر وکړو نو هلته ان کمیټډ نیشنل موومنټ د هغې د تایید نه کولو اعلان وکړو.
myself a Palestinian American that
ز چې یو فلسطینی امریکایی یم د ټول عمر نه دیموکرات یم. ما غوښتل چې د هغې ډلې برخه جوړ سم څوک چې به تور پوستي صدرې ته رائے ورکوي. خو مرستیالي صدرې هاریس ماته دا ونه شول چې هغه به زما د خلکو حفاظت څنګه کوي.
خو میرمن هاریس وايي هغه د اسرائیل د امنیت او د فلسطین د حقونو دواړو ملاتړ کوي.
صدر بایدن او زه د دې جنگ په داسې طریقه په ختمولو کار کوو چې اسرائیل هم خوندي پاتې شي او تختول شوی وګړي راخلاص شي او په غزا کې روان تکلیفونه هم ختم شي او فلسطینی وګړي په خپل واقع ازادۍ، امن او وقار سره ژوند وکړي.
ان کمیټډ ډله چې د هیر استاید نه کول اعلان کړي د ډانلډ ترامپ مخالفت هم کوي او وايي هغه لا زیات د اسرائیل په لوي دی.
When I'm back in the Oval Office,
زه چې کله صدر شم زبر د اسرائیل ملاتړ کوم چې د ترهګری په ضد روان جنگ وګټي. هغه ویل د دې جنگ د ګټلو حق ورکول پکار دي.
یو بل فلسطین په لوړه اباندن هاریس وای هغه د هاریس په بیلات کار کوي. هر څه کدا کار د ترامپ په ګټه تمامېږي.
I don't think this
زمانه دی خیال چې د فلسطین په اړه د دې دواړو غوندونو په پالیسیو کې څه فرق سته. دواړه یو ډول بد دي ځکه تاسو مال لپاره هیڅ فرق نه کوي چې څوک یې ګټي.
اباندن هاریس ډلا رائے ورکوونکي ډاډه کوي چې د جنگ خلاف دریم غوند گرین پارټي امیدواري جیل سٹاین لړای ورکړي. په دې ریاست کې په نظر پښتنو کې د ترامپ او هاریس پوینټونه برابر دي. بایدن میشیګن ریاست په کال 2000 کې د ټرمپ نه په 1,45,000 اوټونو ګټلې وو. خو په کال 2014 کې ټرمپ د ریاست د هیلری نه د 1,00,000 نه هم په کم اوټونو ګټلې وو. خو د غزا په سر د ووټ بیلات مطلب دا نه دی چې هاریس به ماتي وخوري. د یونایټډ آټو موبایل کارکونکو تنظیم چې په دغه ریاست کې یو لوی سیاسي قوت ګڼل کیږي د میرمن هاریس تایید کړی دی او دا غی کمپاین هڅه کوي چې د تور پوسټ خلکو رائے هم ځان ته راوړوي.
اف د بلک ټرن اوټ ګوز
که د ډیموکراټیک ګوند د تور پوسټ رائے زیاتې وي او اربانو رائے کمې وي نو دا به یو بل برابر کړي. زه نه پوهیږم خو دا د یونایټډ آټو ورکر تنظیم غړي کا کور په کور ګرځي او خلک راوباسي نو د سره فرق راتلی شي.
بیکاز وی ار ګونا برینګ بیک ان انډستری دټ یو کین ډو اٹ یو نو.
یو بل کار چې په انتخابی نتیجو کې بدلون راوستل شي هغه په خپل د ټرمپ عربانو او مسلمانانو ته ځان رسول دي. یمنی امریکایي امیر غالب چې د هیم ټریک ناظم دی تیر هفته د ټرمپ سره د ملاقات وروسته داغه د پلوی اعلان کړي. د نوموړي دغه ګام علامتي اهمیت لري. د هیم ټریک خار آبادی ډیر زره ده چې اکثریت یې مسلمانان دي. دا په امریکا کې لومړی داسې خار دی چې ټوله اسمبلی مسلمانان دي. د وایس اف امریکا پیټسي د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دروي صف امریکا ډیو دا په خبري خبرونه وخت پات رسیدلې او په دې کې موږ د کورمه وزیرستان د سواد د کوټه او بیا د نړیوالو موضوعاتو باندې هم رپورټونه او سړنې او بیا داغه په اړه باندې تازه چکم معلومات ته کوم تاسو وړاندې کړل. کدا تاسو نه پاتې شو یا هلو ویو خبرونه تاسو نه پاتې شو بیا هلو خبر په خپل خبرونه یا به بشری خبرونه تاسو ته وخت نه میلاو شوه نه خپل غ لایو نه وی کتلې تاسو به روسته هم کتل شي د ویو ډیوا په فیسبوک باندې د ویو ډیوا په یوټیوب باندې او د ویو ډیوا په ویب باندې په دې اړه باندې چې کوم لیکنه کیږي نو هغه هم تاسو د ویو ډیوا په ویب باندې کتل شي. لینکونه په ویو ډیوا فیسبوک باندې شیر کیږي هم د تازه او خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی ډیوا انستګرام او د نوي معلوماتو لپاره خبرونو لپاره تاسو د وی ډیوا ایکس لایک کول شئ یا فالو کول شئ. د خبری خبرونه وخت پاتره سیدل دي. زه نصرلا خان د خبرونه پروډوسر ما وشتلین او انجینران تاسو ته اجازه ورکړم. خدای پامان.